سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراخلست. قدر من اوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یو مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د دې پلان پترڅ کې لږونه زر افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستانی چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نام نه یو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي خبریالانو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چان تیت پر کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. د هغه خبر لخبرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ایز ښوونځي تړلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ایزو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ایز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بلاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبري وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوریتپال پکې اکثریت دي دا خبر له اوګدو لنجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایک مکاول وویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه باندې کمیټې ته حاضر شي او د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبري وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په محل ګډوډي هغه لانجمنه مسله ده چې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې سیوری له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیره شپه په یو خله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگاوو ویل چې دا طرحه په لاسو موافقو او یو مخالف رایا تصویب شو. نتنیاهو هم لدې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحده ایالاتونو سمدستي د موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي. د بایدن په وینا دا ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړو وروسته سوله ممکنه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل. د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پروند د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترض او پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهره پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخوانی صدر اعظم خلاصون غواړي. دواوی کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاسلرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی، خو د کرکټ د پخوانی لوبغاړی له هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي یوې خبري غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو بیگانه وخته مظاهره چان خواره او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتی چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د مظاهرې تنظیمون کې هم شامل دي کنه، او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته ویل چې معترضان اوس تیت پرک شوی دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لوی لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی همداراز یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لک تر لګه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپل ایکس پانه ادا کړی چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بی عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه وځي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې 386 پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاق په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره راهیسي زرګونه خبريالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستان وتلي او گاونډي هیوادونو ته کډوال شوې دي. دا خبريالان وس په گاونډي هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ ترنیولو وروسته کډواله شوې او د خپل ملګرو خبریالانو پاړه وای چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شوور کې هم کوم هغه خبري نگران چې نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شي ودی چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبريالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبريال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبريالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر معلومه دی او له یو ډیرو نه مخامخ دي خبريالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګ رواني او نور مشکل سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د واکمنې دوه وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبريالانو د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس لمواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې ل 306 د ښځینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو ل کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي، چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلانت 113، او د غواخونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون کودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضيه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د لوبډلې د پرونی بریا په اړه تاسو ته جزئیات درکو. هم ور پسې به د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې د ایران پر لور لا هم د افغان کډوالو غیر قانوني تک روان دی. د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراون سرحد کې یو ځل بیا د درې افغانان کډوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایراني سازمان یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوې دي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وای درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې پسفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوی دي. دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د رواني اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوی دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوی پیژندنه سوی او سبد الله د حاجی امان الله سوی دی.
مورد اول شنبه 3 آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړې. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل سوه او جسدونه یې وموندل سول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس په کښې کې ووژل سو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په تېره یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېیمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقونو دغه ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د اوښتو نیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وژل سوي دي. په ایران کې مېشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سوي پیخي پاړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بیغوري نیوکه کوي. دای ازادي رادیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو ځواکونو لخوا د ډسو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیخو پاړه بیغوري بولی.
ماهي گذشته حادثه خاني نما تعداد زیاتی را در مر...